ستړي مشي د ډیوی ګران لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په یو ساعته خبری خبرونه کې هر کله وایم تاسو قربانه منځه شهید يم. نن د جمعې ورځ کال 2018 د مې د میاشتې 28 نیټه ده. دا مهال وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. لومړی په موکړې د مهمو خبرونو سرټکو ته د تشدد او جبري بيدرکيو پر ضد کارکونکو د ملګرو ملتونو اتو ادارو د پاکستان حکومت ته لیکلي خط کې د خلکو په زور بيدرکه کولو کې ککړتنان او پر ضد ګامونه اخیستو او همدارس په بیړني ډول د پلتونو غوښتنه کړې ده. بل پلو ته د شینوارو خوږ خیل قام احتجاج وروسته چې درې ورځې یې دوام ومومو، نن د تجارت پر مخ د تورخم دروازه پرانستل شوې ده. بل پلو ته په افغانستان کې د نړیوالو اتحادي ځواکونو ناټو مشر ستونټنبرګ ویلي دي چې افغان ځواکونه اوس دومره پیاوړي شوي دي چې د بهرنیو ځواکونو پرته په خپلو پښو ودرېدلی شي. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره مل اوسئ.
دیوا په سټلایټ ټي وی هر ورځ سلیویریش ساته په لشنټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټي وی تازه ټولا او به تر په خبرونه به سونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریا پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیویری سي.
د جی بی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شوې ده او په دې خبرونه کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو تاسو ته وړاندې کوو. او زو لومړی د پاکستان ولوري ته چیرې چې د تشدد او جبري بيدرکيو پر ضد کارکونکو د ملګرو ملتونو اتو ادارو د پاکستان حکومت ته لیکلي خط کې د خلکو په زور او شتولو کې ککړتنانو پر ضد کاروایی غوښتنه کړې ده او همدارز د دغو پیښو په بیړني ډول د پلاتنو غوښتنه کړې دي. راځي چې تفصیل یې د پیر بلا شاد خبرو چې په تیرې خبرونه کې مطرح اخیستی وو.
ورکینګ ګروپ ورته ویل کیږي د ملګرو ملتونو او بهر ملکی چې کوم مدواتی ادارې چې دا خبر ورکړي هغه کې دا ویل شو چې دا خط اصل کې دوه میاشتې لیکل شو خو دوه میاشتې وخت ورکړل شو پاکستان حکومت ته چې هغه د سپیناوی وکړي د بيدرکه خلکو په معاملې باندې. خو چونکې دوه میاشتې کې د پاکستان حکومت دوی ته جواب ورنه کړو دا خط اوس عام کړی شوی دی، دا خط اوس جاری کړی شوی دی. په دې خط کې ټول له مهمه خبره دا ده چې د ملګرو ملتونو د ادارو په پاکستان باندې دا الزام لګولې دی چې دلته خلک په زور وچتولی شي او بل هغه د خپل قانوني حقونو نه محروم ساتلی شي او بل دا چې د دې لپاره هیڅ میکانیزم یا هیڅ تګلاره نشته چې په دې کې کوم ککړ تنان دي هغه ته سزاګانې ورکړل شي. بل اندېښنه په دې کې دا ده په دې خط کې چې دې پیښو کې ډېر زیاتوالی راغلی دی، خاص کر د سند صوبې مثال ورکړی دی او په سند صوبه کې هغه دا ویلي دي چې هلته کې د لګښتو او د بشري حقوقو چې کوم فایلین دي او د شانتي کوم نور خلک دي هغه د چتولو پیښې زیاتې شوې دي. د پښتون او بلوچ ملتپاله خلکو د چتولو پیښو طرف ته هغه اشاره کړې ده، ذکر یې کړی دی. شیعه مسلمانانو د جبري بيدرکه حواله هم په دې رپورت کې ورکړل ده او ټول لغټه خبره په دې رپورت کې ده په دې خط کې بلکې ده چې دا ویل شوی دی پاکستان ته خو چیرې دا ثابته شو چې د پاکستان ریاست د دې خلکو تپوس نه کوي او دې سره موږ شرط مظالم کیږي یعنی دې جبري چتولي شو دا ثابته شو. سباله هغه نړیوال قانون چې کوم پاکستان لاسلیک کړی دی دا به د غیم خلاف ورزی دی. دا پاکستان مبدا غوښمن شوې دي چې زړه تر زړه دی ورسې قانون سازي وکړي چې دا قابل سزا جرم وګرځول شي. جی
پیر صاحب، دا مهال په پاکستان کې چې کوم د بيدرکه کسانو لپاره کمیشن جوړ شوی دی د هغوی شمیرې څه وایي چې د پښتنو څومره بيدرکه کسان دي یا د بلوڅانو څومره بيدرکه کسان دي او خپل د بلوڅانو تنظیم څه وایي؟ او بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ هم ګمان کوم چې داسې یو نوملړ جوړ کړی دی چې په هغه کې خپل بيدرکه کسانو نمونه شامل کړي دي، هغوی څه وایي؟ داسې معلومات تاسو لرئ چې د لیدونکو سره شریکوي؟
بالکل منزدی کې داسې خبره ده چې د جسټس جاوید اقبال په مشرۍ کې حکومتي کمیشن د 13 کالو نه زیات چې دا کمیشن کار کوي د بيدرکه خلکو د لټون لپاره د دې کمیشن خدا دا و چې اوسه پورځي سره 8202 کیسونه ريجستره دي او په دې کې دي 15500 کسان چې ګمدي هغه دغه لټونه کړل دي هغه را معلوم کړی چې خو بیا کمیشن دا نه خای چې دا خلک د چا سره او چې چا سره د هغه په ضد باندې څه کاروي شوی دی یو خدا خبره ده. خو بیا څنګه تاسو ذکر وکړو چې کوم پی ټی ایم دی یا بلوچ او بلرپال ګوندونه دي یا د بشري حقوقو تنظیمونه دي هغه دې ادا دا وکړي چې دا شمیرې په زرګونو کې دي. ورته یو بل مثال چې کوم دی چې دا شمیرې ډېر زیات دي هغه دا دی چې کله منګل ګروپ یعنی د بلوچستان چې کوم سیاسي مشر دی هغه چې کله د موجوده حکومت سره اتحاد کړو او ناستو او د حکومت او د هغه ترمنځ کومه لوزنامه شوې وه نو په هغه کې حکومت دا منلې وه چې د منګل د کوم د 500 روپۍ درګه کسانو لیست دی مور دین 5000 یا د 500 نه زیات تنانو کوم نوملو عرب حکومت ورته باور ورکړو چې دا کسان موږ را معلومو نو صرف 15000 خو د یو پارټي ورکړي دي بل منځ دغه خط چې کوم د ملګرو ملتونو او ادارو را لګل دي دغه د پاکستان چې کوم دغه حکومتي کمیشن دی د دې په داوو او د دې په کارکړدګي باندې به باور خو دل شي بل
جی نو پھر سه به اوس د پاکستان حکومت اخبارګون څه دی آیا د لیکته هم تر اوسه جواب ویل دی او کنه نور څه اخبارګون لري
نو خدای دې چې د پاکستان حکومت چې کله دا الزامونه لګي چې دا خلک د پاکستان فوج او چتی فوجي استخباراتي ادارو سره دي نو فوج خدای الزامونه ردوي پاکستان حکومت نه مني.
د دې ویګرانو لیدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو دغه تفصیل د پیرولا شاسب څخه واورید هم په دې لړ کې چې د تشدد او د جبري ودرکيو پرځ د کارکونکو د ملګرو ملتونو ادارې د حکومت د پاکستان حکومت ته لیک لیږلې دی په دې کې د بلوچستان کې د بلوچستان او د تنظیم او د بيدرک بلوچستان او د تنظیم مرستيال مشر ماما قدیر سره زموږ د جیوی خبريال حفیظ الله سوري شیرانی خبري کړې دي. تاسو ته خبرګون په دغه لنډ ویډیو کې وړاندې کوو.
زمانو ماما قدیر بلوچ دی زما تعلق سوراب ڈسٹرکٹ سوراب سے دے زدہ کار قوم سوار لس کال سے انسانی حقوق دا پار بے درک خل دا پار مسخ شدو لاشو دا پار دوی بد بے دنگ دا پار یا آپریشن انہیں کیجی پاکستان کی د دې د پر موج وایس فار بلوچ مسنگ پرسنز مجھے وہ تنظیم دی د دې وایس چیئرمین ہم زیم د دې د پر زیدا سوارلس کالس کیمپ لګولې دی بوکرتالی ناشته سندئی بلوچ پشتون دا اقوام متحده خپل فریادونه ورسولې کې موږ سره دا ناجایزه کیږي مشتوری انسانی کو خلاف ورزی دی مجھ وزنی مجھ کورو تا آپریشن کئی مجھ شزی اڑی مجھ کشنیانی اڑی مجھ دا دے فریاد پاکستان دا دے باندے ہیچ ایکشن نہ واخست لی اس اقوام متحدہ دے عام اگڑی یو خط بذریعہ کہ یہ گورز پاکستان باندے دباوا چولے دے پاکستان تے لکھ لے دے دا بند کوا اخبل دا انسانی حقوق خلاف ورزی تھی ہم دیر مجھ اپریشیٹ کو مجھے ہر وقت اخبل بیانوں کے مجھ ورک ویلے دے دیتا خط لکھ لے دے دیتا ہر شے مجھم لکھ لے دے دیتا کہ مجھ سر ادا رنگ کیجی وہ خامخا ایکشن آخی اور مجھ بار بار دیتا اپیلوں نے کہو بیا ہم اپیل اپیل کہو نہ نم بیا استا پر چینل پر ترو اقوام متحدہ اپیل کہو کہ تاتا مجھ اپریشیٹ کہو تاتا منو استا دیر دیر مہربانی تدا انسانی حقوق دا پار دا خبر پورتہ کرے دے مجھ بالکل استا سے ہو اور ہمیشہ تا سکے ان شاء اللہ مجھے حمایت کرے دے مجھے استا ہمیں حمایت کو
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ بلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې تیر ورځ یو خبریال صدلی تور باندې د نامعلومه کسانو لخوا برید شوی و چې په ترڅ کې یې هغه سخت ژوبل شوی و. نن د جمعې په ورځ په یاد صحافی صدلی تور باندې د برید پر ضد د پاکستان کې د خبریالانو لویو تنظیمونو لکه پی ایف یو جی یا پاکستان فیډرل یونین آف جرنلست او آر ای یو جی یا راولپنډی اسلام آباد یونین آف جرنلست په اسلام آباد کې مظاهره او لاریون کړی دی چې په د خبریالانو سره د پاکستان انساني حقوقو کمیشن او بیلابیل سیاسي ګوندونو هم ګډون درلود. راځي چې تفصيلي د وقار احمد څخه وګورو.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې 13 ورځې یو خبريال اسد علي تور باندې د نامعلومه کسانو لخوا بریچ شوی وو چې په نتیجه کې هغه سخت جوبل شوی وو. نن د جمعې په ورځ په یاد صحافي اسد علي تور باندې د بریچ پر ضد په پاکستان کې د خبريالانو لوی تنظیمونو پی ایف یو جی او آر ای یو جی په اسلام آباد کې مظاهره کړی دا چې پکې د خبريالانو سره سره د پاکستان انساني حقوقو کمیشن او بیلابیلو سیاسي ګوندونو هم ګډون کړی دی. لاریون کون کې د خبريالانو د تحفظ او صحافت د ازادۍ غوښتنه سره سره دا هم غوښتنه کوله زر تر زره تحقیقات وکړي شي او په صحافي اسد علي تور باندې برید کې ککړ خلکو ته د سخت سزا ورکړل شي.
انکوائری مونږ ډیر ځله اوریدلې دي چې انکوائری یعنی تحقیقات پکېږي خو په دې کې چې کم د خفیه ادارو نوم اغستل کېږي نو زمانه د خیال چې پولیس په دغه خفیه ادارو پر ضد څه قسمه تحقیقات وکړي.
یاد دی وی چې په خبريال اسد علي تور باندې بریټ په داسې وخت کې شوې ده چې څو ورځې وړاندې د پاکستان پارلیمان کې د خبريالانو د تحفظ لپاره د قانون یو مسوده هم وړاندې کړی شوې ده. حکومت داوا کوي چې په پاکستان کې د خبريالانو او صحافیانو تحفظ په هر حال کې یقیني جوړوي خو بل خوا د خبريالانو د حقوق لپاره کارکونکو تنظیمونه وایي چې د نړۍ په 130 هوادونو په شمیره کې پاکستان یو سل 1500 ختم نمبر باندې دی چرته د صحافیان او خبريالان د سختو خطرو سره مخ دي. خبريال اسد علي تور په ځان باندې د بریټ احوال صدا سے بیانوي
هغوی په سمدستي توګه ز دکا کلم او بیا یې د ننتا ټیلا ولم او ټوپکی راته نیغ تندیتا ونیو او ورسره دا ویل غږبه نکوي غنی دز در باندې کوو کنزلی راته کولی او بیا ویل چې بهر نه فندونه اخلي تا ته د بهر نه پیسې راځي او بیا زو تړلم د ما سخی د شوارونه پور تکړل چې پاکستان زنده باد، ایسای زنده باد او پاک پوز زنده باد وایا.
رپورټونو تر مخه د کال 2000 نه تر اوسه پورې په پاکستان کې یو سل 33 خبريالان وجل شوی دي خو د دې مرشوي خبريالانو په مرګ کې ککړ یو مجرم ته هم تر نن پورې د پاکستان عدالتي نظام نه سزا نه ده ملو شوی. په پاکستان کې د نن په خبريالانو باندې د دورونې تور زیاتره د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې لګول کیږي خو دا ادارې دا تورونه ردوي.
دیو اپ سټیلایټ ټي وی هر اورس سلیویریش ساتا پدې شنتینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بهترفه خبرونه به سنا او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریا پینزا ایست چینل یو سل درې هر اورس سلیویریش ساتا لډي وسره اوسه.
دجی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه د عوام لري او د ملتیات خمنانه کوي چې را سره په خبرونه کې مالیاس زو د بل مهمه ریپورت ولوري ته چې کورونا وبا ک په ټولې خبر پښتونخوا صوبه کې د خلکو په ژوند باندې بد اغیز کړی دی خو په مردان خار کې د موسیقي د فن او د هنر سره تړلي هنرمندان هم سخت اغیز منه کړی دی او په دې اړوند هم ساسره موږ یو ریپورت شریکو او دا مهال زو یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې د پاکستان په صادراتو کې څومره فورن انویسټمنت کې یو څومره د دوی مالی ګټه ده او دوی ته څومره صادرات دوی کېږي نو په دې اړه باندې هم یو ریپورت لرو چې د ریاض حسین دی او تاسو ته خبرونه کې وړاندې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د جمعې په ورځ د نوخار دلی پر شکه علاقه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لاندې د خصوصي اقتصادي زون پرانستو کړه او په دغه موقع یې وویل چې په ماضي کې حکومتونو بهرني تجارت او پانګونو ته پام لرنه نه دا کړي. هغه ویل پاکستان د خپل صادراتو یا برآمداتو د لارې کولی شي چې خپل اقتصاد ته وده ورکړي.
همارا مسله یې را کې همنه ایکسپورتس کې پر توجه نه
دی وايي د پاکستان دا غټه مسله پاتې ده چې بهر ته د سوداګرۍ یا سامانونو لیږلو ته پاملرنه نه ده شوې او تر کومه پورې چې د ملک برآمدات نوي سی واشوي تر هغه پورې د ملک دولت یا اقتصاد نسی واکېږي. یوازې د غنمو وریجو او نور پیداوار په خرڅولو اقتصاد ګټه نشي کولای. د رشکه خصوصي اقتصادي زون د پاکستان د لپاره یو غټه مقدمه چې بهرني تجارت ته وده ورکړي او پانګوال راشي دلته سرمایه‌کاری وکړي ځکه چې دلته پانګوالو ته ټوله کاروباري موخې را جوړې کړې شوې دي. عمران خان په دې خبره د افسوس سرګندونه وکړه چې پاکستانیان خپل کاروبارونه بنگلاديش، ماليزیا او نورو ملکونو ته انتقالوي ځکه چې دلته سرمایه‌کار د مشکلاتو سره مخ دي. دوی ویل چې په یو نیم کال موده کې د پاکستان اقتصاد پرمختیا په روان شوی خو بیا کرونا و باراغله او د نورې نړۍ په سیرې په پاکستان هم بد اغیز وکړي. هغه ویل د کرکلي او صنعت په برخه کې سلور پیسه پرمختګ کړي دي. د پاکستان مرکزی حکومت داوه کوي چې د رشکه اقتصادي زون په یو زر اکړه ځمکه جوړ شوی او وایي چې د اقتصادي زون سره بعد 200 ځوانانو ته روزګار هم ترلاسه شي. خو په خیبر پښتونخوا کې وخت په وخت صنعتکار او سوداګر د هغو اسانتیا او غوښتنې کوي کوم چې د دوی په وینا د سی پیک په پروژه کې ورکول کیږي. د حکومت لخوا پر شکه اقتصادي زون کې د بجلی، ګیس او مالی په مت کې خصوصي رعایتونه ورکړي شوی او سوداګر وایي چې د یاد اقتصاد زون له عمله به د وړاندې نه په موجوده صنعت منفي اغېزې وشي. اصغر خان عثمان خیل چې په نوخار ضلع کې د وړاندې نه موجود اقتصادي زون غړي دی وایي عمران خان په پلو وینا کې ویل چې په اقتصادي زون کې پلاټونه په اجاره ورکړي شي خو هغه تور لګوي چې دوی ته چینایان دغه پلاټونه په ګرانو بای ورکوي او یو پلاټ ورته په یو لاک سلویغ زره ډالر ملاويږي.
نو په یو سره د 5 کیلومتر کې یو سټیټ ته هغه د 10 کال مګونه ملاويږي او د هغل سټیټ ته کومه فائدې دي باندې شي راځي. نو په ورته چاینی کمپنی دا دی چې هغه موږ نو وایي چې 140,000 ډالر موږ راکوي دا 2 کروڑ کې جوړېږي د پلاټ. دا څه دي ځان یو دغه دا په ډیولپمنټ سره کوست فرق کوي.
صنعتکار وایي دوی د اقتصاد د پرمختیا مخالفت نه کوي خو غوښتنه ضرور کوي چې ټول صنعتکارو ته یو شان اسانتیاوي ورکړي شي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت داوا کوي چې د کرکلي او صنعت په برخه کې هڅه کوي چې اسانتیاوي ورکړي او پانګوال راولي چې د ملک اقتصاد ورسره ښه شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی کول باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله.
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او زو د سیمې ولوري ته یو بل ریپورت تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو چې د صحت محکمې چارواکي وایي چې کله نشي د کورونا واکسین لګولو عمل پیل شوی دی نو د هغې ورځې د سړو په پرتله ډېرې کمې میرمنې د کورونا واکسین مرکزونو ته ځي. بلې خوا ډاکټران وایي چې حکومت سره تر اوسه پورې هیڅ داسې پلان نشته چې میرمنې یا ښځې پوهه کړي واکسین مرکزونو ته یې ولیږي. راځئ چې تفصیل یې د فرید شنواری په ریپورت کې وګورو.
د نفسیاتی رنځونو ډاکټران وایي د کورونا وبا او پرله پسې لاکډاون یا ټولبند لاسه د سړو ترڅنګ ښځې هم اغیزمنې شوې او یو شمیر ذهني رنځونو سره مخ شوې دي. دوی وایي د ذهني رنځونو علتونه چې پکې د سکولونو او سیلګرۍ ځایونو بندېدل، روزګارونو نشتوالی او نورې ستونزې شامل دي. خود خیبر تدریسی روغتون یا هسپتال د نفسیاتی رنځونو څنګ ډاکټر وفا وایي میرمنې د کورونا پورې محدود شوې نو ځکه ذهني مسلې زیاتې شوې.
د کووېډ خو چې موږ کتا سو ته وایي کووېډ خو هر یو شی چې د هغه په یو خپل ځان لباندې افیکټ کړي دی. خو اعصابي مسلو کې د کووېډ یو ډېر غټ لاس دی. کووډ 19 چې د کلن راغله د اغې د مسایلو لا بڑھاوا ورکړی دا کومګ د انزایټی خبرو کو د ډیپریشن خبرو کو سپیشلی په انزایټی ډیس اورډر کې چې کوم دا او سی ڈی دی obsessive compulsive disorder پاگی کی چھے مونگا دا شک بیماری وائیو دا کرکی دا بیماری چھے ورطا وائیو یا دا سوچ دا زیاد سوچ کولو بیماری چھے دا اگر دیر زیادہ بڑھاو شوی دا
ڈاکٹر وفا وائی ماشومانو پا شمول دا خزو خاوندان ہم پا کورونو کی کیناستل او دا خزو پا مشکل کی اضافہ وکڑا
پورے سیاحت مکمل بند دے باہر وطن راوطن نشت ماشومان پا کور کی دی اگی تا زیاد تر پیرنٹس گیجٹس ورکی موبائل فونز دی سکرین ٹائم داغی سیوا شوی دے ماشومان کی مختلف درویو بیماریاں نے راغلی دی داغی پا بیہیویر کے دیر زیاد اگریشن راغلی دے ذکر چھے باہر سشتن ہم کور کی بتاسو محدود شوی دے نا آغا کور کی محدود کی دل سیاحت نکی دل یا سدا سے تفریحی نور کارون نشتن آغی دا وجہ نا ہم سپیشلی مین دے سپیشلی زمون چھے کم خوین دی آغی دیر زیاد متاثر شوی دی دی
د نفسیاتی رنځونو ډاکټران وایي که څه هم د کورونا وبا او لاکډاون یا ټولبند لاسه ښځې د ذهني فشار سوچ او فکر او نورو رنځونو ښکار شوي خو اوس باید دوی خپلې ناروغۍ ته توجه ورکړي د پېښور اوسیدونکي میډم آرشی وی او ایډي وته وایي د ذهني رنځونو په شمول په ښځو باندې کورونو کې د دغې وبا د لاسه تشدد هم زیات شوی دی
خدا دا چې دا پیوزې باندې ناسته د هر څه نه بندېدل دا دای په دماغ ډېر زیات په بوج راوستي دي او په دې په وجه باندې دا غي ذهني دباو چې دی دا ذهني بوج چې دی هغه ډېر زیات شوی دی مونږ د زه ماهر نفسیات یا نور چې سم ماهر نفسیات مونږ دا وینا کو چې زموږ د کور کې کوم ناس زنان دي سر ټایم پس دی خامخا بهر تو باسي لک بهر ولا چکر ورکوي د دې د دماغي حالت د پاره د بدني حالت د پاره دا ډېر ضروري شی دی
د نفسیاتي رنځونو ډاکټرانو وایي د ذهني رنځونو سره مخ شوی خزي باید هسپتالونو یا روغتونونو ته د علاج تر لاسه کولو لپاره په سمدستي توګه لاړ شي فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پېښور
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې زو یو بل ریپورت ولوري ته څنګه چې وړاندې متاسته یادونه وکړه چې کورونا وبا په ټوله صوبه کې د خلکو په ژوند باندې اغیز کړی دی او همدارز مردان خار کې د موسیقي او فن د هنر سره تړلي هنرمندان هم سخت اغیزمنه شوې دي دوی وایي چې په خادو او حالونو کې د مسلسل ټول بند لکبله او بندیزونو لکبله په کارونو باندې سخت منفي سرات هم لویدلی دی دوی خپل بیلونه هم نشو ورکولای او نور ستونزې هم لري راځي چې د ریاض حسین دغه ریپورت په ګډه سره وګورو
شاکر رخصار په مردان خار کې د پښتو ژبې ځایی سندرغاړي دی او په خپل ځای کې دغه د موسیقي محفل را جوړ کړی دی دوی وایي د کرونا وباله عملیې په هنر او پند باندې بدې اغیزې شوې دي شاکر رخصار وایي د حکومت لخوا په کرونا وبا کې په خادو بندیزونه دي شادي حالونه تړلې شوې دي او په ګڼه ګوڼه بندیز دي دوی وایي د سره د هنرمندانو ژوند ډیر ګران شوی دی د کور کرایاني نشي ورکولې د بجلی بلونه ګران شوی دي او د کارونو د نشوالي له امله د هغو سره تړلې کارکونکو هم بیروزګار شوي
فنکاران چې کم دي د دوی تعداد داسې چې لکه اوس په کم تعداد کې خود دوی کار نه کوي اس کا یو شادیال کے پروگرام ہی ار سڑے والے شادیال بک کی یادا سے کلو وہ فنزے والے بک کی حقیقی کے پروگرام کی دوی بھی چلے کا ڈیر کسانا غزے کی نوی نو بغیر ددے نہ خوکی گمنا زمون دے کار بانے ڈیر الوے او زمون امدن ام دغ دے چبل سکار روزگار خو لگا فنکار سڑے کول نشی پروگرام سنگر لرزی کانٹیکٹ ٹول غسری دا کار نہیں نو ٹول موزیشنم داسے ناسوی
د مردان خار په مشهور بازار مال منډه کې د هنرمندانو د لسنا تر 15 پورې بیټکونه یا بالاخانه موجود دي او په دې بیټکونو کې د 15 نه تر وو پورې د پښتو ژبې د هنر سره ګڼ شمیر کارکونکو تړلې دي خو اوس په مال منډه کې اکثره بیټکونه بند دي او ډیر کم هنرمندان اوس په دغه ځای کې لیدل کیږي په پاکستان کې د هنري ټولنې جوائنټ سیکرټري لیاقت علي وایي د پښتو ژبې د خدمت او هنر په اړه مردان یو تاریخي حیثیت لري خو د کرونا وباله عمل زپل شوی هنرمندانو چا تپوس نه دکړي. دوی وایي د کوم خلکو په ژوند کې چې هغوی خوشاله یو په دوکړي باید چې هغه خلک د هغوی تپوس وکړي.
کله چې خاده ته تلیو، کویدن ته تلیو، واده ته تلیو، سالګری پروګرام ته تلیو، موږ د هغه په خوشاله کې ځان شامل کړی دی. منګ ولا خوشحالی چې کم دی یو په دوه باندې نورم خېسته کړی دا خلکو تم زده یو درخواست وړاندې کوم چې خیر دا خلک دم زمونږ ته پوسو کی ځکه چې موږ خوره دی خوشحالو کې شامل شوی یو خوشحاله مول چې کم دی خېسته کړی دی.
مردان خار په تاریخي توګه د هنرمندانو په حوالہ یو نوم لري. د پښتو ژبې د غزل بادشاه استاد خیال محمد په مردان خار کې پاتې شوی. د پښتو ژبې هنرمندان معشوق سلطان، کشور سلطان او د پښتو موسیقي استاد رحدت حسین او استاد ولیداد هم د مردان دلی سره تعلق لري. خو اوس په دغه خار کې د موسیقي دغه هنر په ختمېدو روان دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د ډیوا قدرمنو کتونکو،
پاکستان، افغانستان، د کووېډ 19
بندیز دې په کاروبارونو بندي،
کورونا وایرس د امریکان لپاره
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
وسره اوسې د ټویټر د لارې، د فیسبوک د لارې،
د ریوی ګران لیدونکو زو د مهال د یو بل مهمه ریپورت ولورتا او د شینوارو خوګه خیل قام احتجاج ورسته چې درې ورځې دوام موندلی وو. نن د تجارت پر مخ د تورخم دروازه پرانستل شوې ده. د دې ورستۍ حال مو په سیمه کې د ریوی خبريال او زموږ همکار ابراهیم شینواری سپ څخه خسته دي په دې خبرونه کې یو ری بیا تاسو وړاندې کوم.
بالکل، دا سم و چې درې ورځې د تورخم پوله د تجارت د پاره تړل شوی و. ګوچی پوله په رسمي توګه نه وتړل شوی، حکومت دغه اعلان نه وکړی. خو دغه لیارې چونکی چې کوم سړک تورخم اړخته ورغلی دا د خوګه خیل کام د احتجاج په توګه باندې درې ورځې راهیسې تړلی وو، او دغه وجه نه چې افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم دوه اړخیزه تجارت دی هغه هم تړل شوی وو. نن د جمعې د مانځنه وړاندې دای چې کوم د حکومتي چارواکي دی، د نېشنل لوجستیک سیل، نېشنل لوجستیک سیل چې کوم چارواکي دی، اول چې کوم امنیتي مامورین دي، د اغوی او د خوګه خیل مشرانو ترمنځ چې کومې خبرې تر وشوي، پای کې چې کومې مهمې پریکړې وي هغه ومنل شوي یا غوښتنې وي، دا غي نه پس دغه پوله پرانستې شو د تجارت لپاره، او پای کې دا موافقه شو دواړه ډلې چې په اول جون باندې بعد خوګه خیل چې کومې درې څلور غټي غټي غوښتنې وي دغه په اړه باندې به یو لوزنامه لاسلیک کړي. پای کې دا اولنې تو قاعده ده چې د خوګه خیل حکومت اجتماعي زمکه چې د جایداد چي د ټرمینل د پاره دغه په اړه باندې به ان ال سی سره یا اف بی آر سره، فیډرل بورډ اف ریوینیو، دا غوي سره د ایواز د دغه زمکه د ایواز خبره شي، ور سره به چې دغه ټرمینل نه د میاشتې په کچه کوم مالی ګټي ترلاسه کړي یا الته کوم منافع ده، پای کې به خوګه خیل له هم خپل برخه کولای شي. او دریم دا چې تر هغه پورې چې څو دغه لوزنامه نه لاسلیک شوي په دغه ټرمینل د تعمیر په کار باندې به دا بند وي. نو دغه لوزنامه نن وشوه، او اوس امکان دی چې په اول د جون چې کله دا لوزنامه لاسلیک شي نو دغه مسله به هم ورسره حل شي، او دغه نن چې کوم خبرې کامیاب شوه دغه په نتیجه کې لار خلاص شوه.
نو شینواری صاحب، خپل ځایي خلک د غذایی مشوران یا دغه لوزنامه ته خوشبينه دي او هیله مند دي چې څنګه دغه خبرګون څه دی دغه درې څه دی؟
یو څه خلک چې دي اوس هم شکمن دي ځکه چې دغه سجمنی یا دغه وادي چې وي دا په تیر څو وختونو کې حکومتي چارواکو، امنیتي مامورینو د خوګه خیل کان سره کړی وي، او دا غي نه پسته هم په دغه ټرمینل باندې په ځنی ځایونو چې هغه خوګه خیل کان متنازع غني او هغه غني چې کوم دریس و کانال یا هغه د پاسه چې کوم زمکه دوی دغه تجربه کړی مو دغه ټرمینل د تعمیر لپاره دا هغه نه زیات زمکه ان ال سی یا نېشنل لوجستیک سل چې دا هغه التا خپل هغه تعمیر کار غزول دی. نو بیا بیا په دغه باندې خبرې شوې د فروری په میاشت کې هم دغه سي یو موافقه شوې و د زبانی خو یې سره په دې موافقه شو چې په دغه باندې به په اسلام آباد کې د اف بی آر د چارواکو، د ان ال سی او د امنیتي مامورینو په ګارانټي باندې دا وي په ضمانت باندې به دغه یو لوازنامه لاسلیک کی خو بیا تقریبا سرور میاشتې دو با وجود اون شو نو اوس هم داسې اندېښنې شته چې دغه یو تر 15 ورځې چې اوس ورکړل شوې دي چې په دغه کې د حکومت بیا د خپل ژمنو نه پښان شي خو په الحال دا نو تازه خبر پکې هم دا دی چې مذاکرات کا کامیاب شوې دي او لار خلاصه شوې ده.
دی سره د ملکیامو مننه کوو او دا مهال زو د یو بل مهمه ریپورټر ولوري ته چې د پاکستان په سینټ کې پاک چین اقتصادي راهداري سی پیک اتارټي په اړه د بل د منځوري وروسته د قانوني حیثیت ترلاسه شوی دی او د غبل د مخالفه ګوندونو په غیر موجودګي کې د سینټ څخه په متفقه توګه باندې منزور کړ شوی دی. راځي چې تفصیل او د دغه اپوزیشن ګوند خبرګون په دغه ریپورت کې چې را به پیر تیار کړی دی تاسو وړاندې کو په ګډه سره وګورو.
د پاکستان په سینټ کې د پاک چین اقتصادي راهداري سی پیک اتارټي په اړه د بل د منځوري ورسته دغه اتارټي قانوني حیثیت تر لاسه کړی دی. دغه بل د مخالفو ګوندونو په غیر موجودګۍ کې د سینټ څخه په متفقه توګه منځور کړی سوی دی چې تر مخه به د اتارټي د چیرمن او غړو په ضد څه قانوني کاروایی نسی کېدی او اتارټي کې کارکوونکي به سیول کارکوونکي نه ګڼل کېږي. د پاک چین اقتصادي راهداري سی پیک اتارټي د جوړښت لپاره دغه بل تیر کال اکتوبر په 9 نیټه کمی اسمبلی ته وړاندې کړی سوی وو او د روان کال فروری کې د مخالفو ګوندونو د مخالفت سربیره کمی اسمبلی څخه منزور کړی سوی وو او اوس دغه منزوري په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او پخوانی سینیټر عثمان کاکړ دی وسره خبرو کې وایي چې پارلیمان ته اکثره بلونه د حکومت نه بلکې د استابلیشمنت له اړخه راوړل کیږي.
نو پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا قانون سازي نه مني، دا بالکل ملک دښمنه ده، آئین دښمنه ده، پارلمنت دښمنه ده او دا قانون سازي په نامه باندې دا مسخري دي، ډېر تاواني بي، ډېر خطرناک بي.
د لوی مخالف ګوند مسلم لیگ نواز ډلی مشر احسن اقبال وایي حکومت د خپلو ناکامۍ له سببه د سی پیک ټوله ذمهواري عسکري ادارو ته ورکړې. دوی غواړي د سی پیک اتارټي په جلوه کې یو نوی طاقتور د وزیر اعظم دفتر جوړ کړي،
یعنی کہ وہ اختیارات پرائم منسٹر کے پاس بھی نہیں، سپیک اتھارٹی کے پاس ہوں گے، تو یہ تو ایک خلفشار ہے سول ایڈمنسٹریشن کو تباہ کرنے کا نظام ہے.
دغه واک چې وزیر اعظم ته ندی ترلاسه، هغه به د سپیک اتھارٹی چیئرمن ته ترلاسه وی. دا د سول انتظامیه تباہ کولو یو نظام دی. بل پلوته د حکومت وینا ده چې سپیک اتھارٹی اصل مقصد د عربونو ډالرو روډ او د ریل نیٹ ورک په اړه پروژو کې تیزی راوستل او اقتصادي ودی نوري لاري لټل دي. د شاوخوا د شپېته ارب ډالر دغه راهداري به چینایي مځکي د پاکستان د لاري د بحري عرب سره تړي او پاکستان کې به دغه راهداري لاندې د توانۍ پروژې، سړکونه، ریل ګاډي او اقتصادي زونونه جوړیږي. د سی پیک اتارټي چیئرمن دا وخت د فوج پخوانی ویاند لیفټننت جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا دی. د مخالفو ګوندونو له اړخه پر دوی هم د اتارټي د چیئرمن په توګه سختې نیوکې کیږي. عثمان کاکړ په دې اړه وایي عاصم سلیم باجوا ته پاک چین اقتصادی راهداری مشر او د وزیر اعظم عمران خان د ځانګړي معاون اضافي چوکۍ هم درلودم، خو تیر کال د اگست په میاشت کې یو جرنالیست احمد نورانی له اړخه یو پاڼه خبره سوي خبر کې تور لګول سوی وو چې د فوج پخوانی ویان عاصم سلیم باجوا د خپلې میرمنې، ماشومانو او کشر ورور د آف شور کمپنیو پر مخ فراندي ویولو د پاره خپل چوکۍ کارولې و، چې دا وخت د امریکا په شمول څلورو هیوادونو کې 99 کمپنۍ او 133 رستورانتونه لري. عاصم سلیم باجوا دغه تورونه په سختۍ سره رد کړي وو، خو د کورنۍ اساسي مخې ته راتلو ورستیا د وزیر اعظم د ځانګړي معاون د چوکۍ څخه استعفا ورکړې و. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا ولوري ته چیرې چې په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د تیرې شپې راهیسي په هدفي وژنو کې درې تنه وژل شوي دي او یو بل تن ټپي دی. د پولیسو چارواکو په وینا دغه پیښې د شمالي وزیرستان په میرالي کې تحصیل کې شوي دي. راځئ چې تفصیل یې د عدنان بیټني څخه واورو.
د میرالی تانی پولیس وای لومړی پیښه د بر میرانشاه په سړک ای پی زیکه شوی. د یو هوټل په جوړولو کار روانو او د هلته ندوا کارکونکي تښتول شوي چې پکښې د یو تن مړی غورځول شوی او یو تر اوسه بې تره کړی. بله پیښه د میرالی مرسیخیل علاقه کې شوی او یو ځوان په ډزو وژل شوی دی. ځایي خلک وایي د غتن د پولیسو په ډزو وژل شوی او پر ضد احتجاجي مظاهره هم پیل شوې ده. دریم پیښه نن غرمه په ای پی کلی کې شوې او د گاډو په یو سرویس سټېشن ډزې شوې چې پکښې یو مزدور وژل شوې او بل پکښې ټپي شوې دي. د میرالی پولیس دا پیښه تاییدوي خو وایي خپلوانو په څا داوا نه ده کړې او روغتون ته چې کمړي راوړل شوی وو پولیسو په خپل روزنامچا ریپورت درس کړی دی. په علاقه کې تازه پیښو په اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنڈاپور سره وایس اف امریکا ډیوا د تماس هڅه وکړه خو دا ریپورت تر جوړولو څه جواب ترلاسه نه کړو. په شمالي وزیرستان کې تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې په علاقه کې دوه ورځې وړاندې د پښتون ژغورني غورځنګ په یو ولسی غونډه کې په علاقه کې د بد امنۍ د مخنیوي غوښتنه کړې وه. په میرالی سیمه کې د پی ټی ایم فعال جمال داوړ وایي په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات شوي دي. عملیات وروسته د امنیت دعوې شوي او خلک بیرته ستانه کړي شوي خو اوس هم دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. هغه وویل په علاقه کې تیرې ایوې مودې نه بیا په امنیتي ځواکونو د بریدونو سره د هدفي وژنو پیښې هم سیوا شوې دي.
د وزیرستانیانو ته دا ویل شوي دي چې تاسو کلیر وزیرستان ته واپسی کوي، نو که کلیر وزیرستان نه بیا په کلیر وزیرستان کې باید چې د خوف او د یری او د مار ګډ د فضا نه او د پی ټی ایم دا موقف ته چې د فوج کدلته د امن ذمہواری ده، نو امن د پرځای کې کني بیا د علاقې د پریدی او د مقامی پولیس ته برتی کې او غوښته د اختیار ورکي.
خود شمالی وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور تیر میاشت په یو شواروز کې د 15 تنو د وژنو د پیښې وروسته ویلی وو په علاقه کې هر پیښه هدفي وژنه نه وي. هغه ویلی وو په علاقه کې خلک په خپل شخصي دښمنو کې وژنې وکړي او هغه بیا هدفي وژنې شمارل کیږي. د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي ویلی وو په علاقه کې زیاتره خلک د وژنو د پیښې مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړي. په کار د چې خلک په مقدمو کې کسان ونوموي پر ضد به قانوني چلند کول شي او د قانون منګولو ته به راوستل کیږي. پولیسو مشر ویلو قبایلی علاقې چې په صوبه کې شامل کړي شوی دي په علاقه کې د بد امنۍ پیښې کمې شوي او پولیس هڅه کوي چې امنیت ټینګ وساتي. عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان.
د جی وی خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه دوام لري. د ملتیا څخه مننه کوو چې را سره مالیا څه او د مهال زو د افغانستان ولوري ته چیری چې د نړیوالو اتحادیې ځواکونو ناټو مشر سټولتنبرګ ویلي دي چې افغان ځواکونه اوس دومره پیاوړي شوي دي چې هغوی پرته له بهرنیو ځواکونو په خپلو پښو ودرېدلی شي. راځئ چې تفصیل یې د کلیم افضل څخه په دغه ریپورټ کې واورو.
نیټو تیرو دوو لسیزو راسې په افغانستان کې حکومت او امنیتي ځواکونو سره مرستې کړي او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یو مهم کردار لوبولې. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو په کال 2003 کې قدم کیښودو او د افغانستان ځواکونو او خزانې ته خپلې مرستې وړاندې کړې. د نیټو مشر جنس سټولتنبرګ یوې خبری ادارې اسوسییټډ پریس سره په خپلې یوې مارکې کې وویل، زما خیال دی چې په دې خبرې افغانان هم اوس پوه دي چې موږ یعنی نیټو په افغانستان کې 40 کاله تیر کړل او په افغانستان کې خپل وینه او پیسې استعمال کړه. باید چې اوس افغانان د خپل هیواد امنیت او د اقتصاد واګې په خپل لاسو کې واخلي. په افغانستان کې د امریکای د پوځونو د وتلو پروسه پیل شوې خو هیواد اوس هم د یو شمېر امنیتي او اقتصادي مرستو ته اړتیا لري. د نیټو مشر جنس سټولتنبرګ ویل چې افغانان اوس په هر میدان کې ډېر پرمختګ کړي او ځواکونه یې پوره توان لري چې د دښمن مقابله وکړي. نوموړي زیاته کړه د نیټو هیوادونه به د افغانستان حکومت سره خپل امداد دوام ساتي او سیویلین پوهانو د لارې به د افغانستان په حکومتي وزارتونو کې هر قسمه مرستې وړاندې کړي. د دې ترڅنګ امنیتي ځواکونو سره به هم پوره پوره لاس امداد کوو. نوموړي د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کړي او ویلي چې په دې مت کې به هم حکومت سره مرستې کوي. د نیټو مشر جنس سټولټنبرګ اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې وویل نیټو په دې خبرو هم غور کوي چې ډیر امکان دی د افغانستان ځواکونو ته په بهر هیوادونو کې د تربیې سہولت هم ورکړي، خو زیاته کړه چې په دې خبرې لاسه فیصله نه ده شوې. داروان جون په 14مه نیټه به د دیرشو هیوادونو اتحادیې، نیټو مشران او د امریکي صدر جو بایدن ترمنځ لوی غونډه هم کیږي چې د نیټو او د امریکي اړیکې بیا د سره د نوې پالیسۍ د لارې مخ پر وړاندې بوزي. د نیټو د مشر نه چې کله د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته امنیتي حالاتو پوښتنه وشوه، نو نوموړي وویل په افغانستان کې د نیټو ځواکونو د وتلو سره امنیتي چیلنجونه موجود دي، خو موږ هر څه ښکاره او په صفا ټکو کې ویلي دي. په افغانستان کې د سولې خبرو او د نړیوالو ځواکونو د وتلو د فیصلې سره په هیواد کې د تشدد پیښې سیوا شوې، په ځینو علاقو کې افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه هم شوې چې د سیمې واک خپل لاس ته کړی. خو د افغانستان حکومت او دفاعي چارواکي وایي د افغانستان ځواک ورتیا لري چې د هیواد امنیت په ځای ټینګ وساتي.
د خبرونه په دې ځای کې ور بیا هم زو د پاکستان ولوري تاچيري چې حکومتي تازه د شماریاتو اداري سروي خي چې په هیواد کې د 14% څخه زیات خلک د خوراک د عدم تحفظ ښکار شوې دي. د دې خبريال شت مومن د داسې مزدور کارانو سره خبرې تری کړې دي چې مزدوري کم ده او ژوند یې د سختو کړاوونو سره مخ دی. نور حال په دغه ریپورت کې
عثمان علی مزدور کار دی. روزانه د مزدوری پس مازیګری کې د کلی دې سفر کې د نورو ملګرو سره راوځي کیږي او وای د دوی اکثر له بحث په زیاتیدونکې ګرانۍ او د کور خرچ لولو کې په ورپېخو مشکلاتو باندې. عثمان علی وای شپږ سو روپۍ دیاړی اخلي، خو وای په ټوله میاشت کې هر ورځ دیاړیوم نه او په میاشت کې لس یا دولس ورځې ورته مزدوري ملوشي چې پر د شپږو بچو پالنه په ګرانه کیږي.
کله بس ساګوړ او کله دکان نه لوړ او کله کچا لوړ، بس په دغه زندگی تیر او کله ټماټر وب کړي، خو بس هغه ټیم دې بس تیر وې.
د پاکستان حکومتي شماریاتو ادارې سروې تر مخه په ملک کې 14.4% کورنۍ د خوراک ته کمی ښکار دي. په بلوچستان کې یو کم دیرش، په سند کې 13، پنجاب کې 15 او خیبر پختونخوا کې 12% نه زیات کورنۍ د خوراک د عدم تحفظ سره مخ دي. شهزاد خان هم دیړی کوي او وای د غربت د وجه کور ته خوراک او پوره د ویانې نشي راوړلې.
نو بس د دکان نه قرض سودا راوړو، کله پکې 5000 ورکو، کله پکې 2000 ورکو، کله زور ورکو کار پیلې.
د چارسدی تنګی تحصیل د ډیرو په دې کلی کې زیات خلک خپل کورونه نه لري او اکثر له اوسیدونکو دیاړي مزدوري کوي. دلته یو استاد مدرار الله وای د غریبی کورنۍ خپل بچو ته تعلیم او د کورنۍ غړو د خوراک ضرورت په سم توګه نشي پوره کولای.
ما یار خو پکړم چې کیږي هفته کې ما یاري ولا چې دې چې فروټ خورلې په هفته کې دوه پیری غوا خورلې کمان خورلې هغه دې په کال کې نه ني بس د غنمو ډوډۍ خوري او چې ته پټونه چې ته ساګ ما ګروړي هغه ځان سره کې چې کوم چې 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 پښتري یا چې ته ګن هر ساګ پټګې باندې دی پر دې شپې کې.
ډاکټر عبد الوهاب وای ډیر مریضان ورته راځي چې د خوراک د کمی ښکاری، په ماشومانو کې د وینې کمی او قد یې لن پاتې کیږي. سړی او خزه د خوراک د کمی له وجې د ګنډش مر ناروغیو په اسانه ښکار کیږي او په دې سیمو کې د خوراک د کمی زیات اثرات په خزو کې رامخېته کیږي.
نو هغه کې بیا زمنګ زنانا ډېر لکه یو سفر کې کې لګیا دي په کلو کې بیا دا دغه چې یار خلک ماشومان او جنکو له بیا د خوراک توجه نه او پسونه کې لکان له اور کې یعنی جنکو ته خوراک بیا په دغه نسبت باندې کې او خشي روړي هغه لک له اور کې مور یې لک له اور کې اجینه لګا دا کوي هغه وایټ کوي. نو په دغه باندې د زنانو ته لګ دغه نه لګ سفر کېږي دا شانتي خوراک زنانه ماشومان پیدا کوي هغوی ته د خص خوراک ضرورت دي هغوی ته په کلو کې خوراک نه ملاوي. دا
د ایشیای ترقیتی بانک کال 2015 رپورت تر مخه په پاکستان کې 3.3% خلک د غربت د کرخلاندې ژوند تیري. او سیلونکی وای د کورونا وبا سره د بیروزګاری کچه اورستر بل زیاتیږي چې د خلکو د ژوند په معیار یې بد اغیز پرستلې ده. د شماریاتو د ادارې د تازه سروې لمخې په هیواد کې 38% کورنیو اقتصادي حالت د پخوا په نسبت ډیر خراب شوی دی. د پاکستان د خلکو د ټولنیز ژوند تیرولو د معیار په اړه دغه سروې رپورټ وایي چې د 46% خلکو اقتصادي حالت هغه څه دی څنګه چې مخکې وو، خو وایي یوازې 2% کورنیو دا څرګنده کړي چې اقتصاد یې تر پخوا ښه شوی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
پښتون خوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو مخنیوي ویکسین بے ضرر دي. تاسو ته خواست کوم چې د دروغو په افواګانو کې مه راځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټولمري مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خپرونه دوام لري. تاسو دغه خپرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه ګورئ او اوري. تاسو کولی شئ زموږ سره د ډي وی د فیسبوک د لارې هم په خپرونه کې ملګري شئ او دغه خپرونه هم وګورئ. او د دې ترڅنګ د سیمې څخه ټول راغلي ریپورتونه او کوم چې لیکنی وي هغه هم تاسو کولی شئ چې د ډي وی په فیسبوک پانی باندې او همدارز په ویب پانی باندې وګوري. د دې ترڅنګ تاسو زموږ د ریوی ټول تلویزیونی خبرونه چې دی هغه په یوټل سیټ باندې هم کولای شي چې وګوري او په یوټل سیټ 70B 103 چینل باندې دا خبرونه لیدلی شي. زموږ هلزو یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې په خیبر پښتونخوا تعلیمي چارو پوهان وایي چې د هیواد په کچه په تعلیمي دارو کې کوم نصاب ماشومان ته خولل کیږي، دغه صاب کې هغه مواد تر اوسه پورې نه دي شامل کړی شو به کوم چې زکوونکې تنقیدی سوچ پیدا کړي او د پرمختللي قانون سره په ځغل کې شامل شي. تفصیل یې تاسو ته راغون کړی دی عبد الرزاق په دغه ریپورت کې.
د تعلیمي چارو پوهان او سیلونکو وایي د پاکستان په تعلیمي نصاب کې هغه مواد شتون نه لري کوم چې په زده کوونکو کې د تنقیدي سوچ پیدا کولو ترڅنګ هغه د دې جوګه کړی چې د پرمختللي قانون په ځغل کې شامل شي. دی وای چې د هواد واکمنو وخت په وخت نصاب د خپل سیاسي مقصد لپاره کارولې او زیاتره هغه سبقونه یې پکې شامل کړي کوم چې د زده کوونکو سوچ د پراخه کولو پر ځای نور هم محدود کړي. د چارسدې بچا خان پوهنتون په خوانی وایس چانسلر او سیړونکو فضل رحیم مروت ویل چې په لومبي ځل د صدر ایوب خان په دور کې د جنگي اتلانو په اړه سبقونه د نصاب برخه جوړه کړې شو او په دوباره د غفیل د جنرال ضیاء الحق په دور کې تر سره شو.
هغه د ضیاء الحق دوره وا او التا د افغانستان د انقلاب او زید انقلاب چې کم تدل ته جهاد ویل شي هغه په سلسله کې په کتابونو کې او په نصاب کې دومره زیات تبدیلی وشو التا دوی دا ضرورت محسوس کولو چې منګه خلک جنگ ته تیار کو. هغه نه صرف مدرسو وال کسان تیار کړ بلکې مکتبونو وال د کالجونو وال د انډستریانو وال خلک د دې ته تیار کړل.
نو موړي زیاته کړه د وفاقي حکومت له خوا سنگل نېشنل کریکولم یا یو شان نصاب راوړلو سره هیواد په کچه با زئی کلتورونو او جبتا زیان ورسی.
بیا عین کې ترامیم شوی دی، اتلسم ترمیم کې چې کم دی نصاب هغه تر بدل شوی دی، په صوبو ته بدل شوی دی او صوبې په دې باندې کار کوي. بیا دا غیر عینی دی لکه کلتور به تسنګ به دغه کې خپل کلتور چې منګه خپل کلتور نکو پروموټ کلتور په مخ باندې بونزو خپل جبه په مخ نه بوزو به بدا جبه سکی دا خلک به سکی دا کام به سکی.
د مطبوعاتو تر مخه د پاکستان مرکزی حکومت له خوا ټاکلې شوې چې د روان کال د اگست د میاشتې څخه د هیواد په کچه به د اول ټولګي نه تر پنځم ټولګي پورې یو شان تعلیمي نصاب نافذ کړي شي او دغه نصاب به ترتیبوار وخت په وخت تر دولسم ټولګي پورې غزولې کیږي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو زده کړو د سانګي استاد ډاکټر خورشید خان ویل چې اوس هم په تعلیمی ادارو کې هاغه شان نصاب ماشومانو ته نه خودل کیږي کوم چې د موجوده دور ضرورت ته
پدې کې لکه هغه سيزون نه خودل کیږي چې کم د ترقی ضرورت ته کم د سوچ ضرورت ته لوجیک دا فلسفه دا ساينس ته انډیپندنت سټڈی دا فری چې کم متوایي یا ریسرچ وغیرہ ته هغه سيزون هم مخ کې نه دی کې ورکتی ګوره تنقیدی سوچ د ټون له بنیادی چې کم یو سورس ته یو ذریعہ د هغه فلسفه وتوایو فلسفه چې دین په دې ملک تر اوسه پورې هغه کفر ګڼل کېږي نو زما خیال سره دا څه اکسیډنټلی نه کېږي د دې په شا باندې سوچ دی زما خیال ډېر خلکو ته د تنقیدي سوچ نه تلته کې مسله ده
نو موري زیاته کړه باید د زده کوونکو لپاره داسې ډول نصاب ترتیب کړي شي چې د هغې تحقیقي صلاحیتونو رابرسېره کولو ترڅنګ د خپلو بنیادی حقوقو نه هم خبر شي
بنیادی فلسفه پکې پکار ده په دې کې لاجیک پکار ده په دې کې خپل میتھمیټکس پکار ده کوم سوچ ورکړي او دې کې د سیاسي د سیوک چې کوم دین هغه پکار دي په سکول کې لازمی شي بیا دا غینه علاوه چې دین په بنیادی حقوق او بنیادی قوانین سدي دا خبره هم پکار چې خود لشي بیا به د معاشره سوی د تعلق د ریاست سره سره دا خبره هم د خلکو ته پوی پکار ده بیا مذهب زخم ز استعمالول شي کوم ځای نشم استعمالول او بیا کوم ځای مال مطلب در چې مذهب ز استعمالوم فائدې ز مذهب لورکان ورکي
خو پرستو کې د خیبر پختونخوا ویډیو ته ویلی وو چې په قامی کچا یو نصاب رایج کول مقصد دا نه دی چې وفاق به صوبو ته نصابی کتابونه ورکي بلکې د دې نظام سره به په ټول هیواد کې د غوړز دکړو لپاره یو بنیاد وټاکل شي نوموړي دا هم ویلیو چې ځینې خلک یا خود یو قامی نصاب مخالفت د بدنیتۍ نه کوي یا ورته په دې اړه سم معلومات نه دي ترلاسه شوي عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر
د جی وی ګرانو لیدونکو زو بهرنی ریپورت ولوري ته چې دلته د امریکای پینټاګون یا دفاع وزارت با یو سیشن لري او هغه کې به د یو اف او چې کومه نامعلوم الوتکې دی په امریکا کې لیدل شوې دی په کالیفورنیا ایالت کې دا غي په اړه وند وینا کوي او تفصیل وړاندې کوي نو راځي چې د دغه ریپورت تفصیل د کلمه وزل څخه واورو
کله چې د یو اف او یعنی نامعلومه پرواز البته کو خبره راشي نو امریکایي چارواکي اکثره چپ پاتې شي خو اوس دا بدلیږي دا ویډیو د امریکایي بحری ځواکونو جنگي البته ریکارډ کړي او موږ د پوځیانو عکس العمل اوریدې شو چې څنګه هغوی د یوې حیرانوونکې تیزی او په لوړه پرواز کوونکې نامعلومه الوتکې په حق خبرې کوي دا ویډیو د امریکایي دفاع مرکز پینټاګون د خوفیا عملیاتو څنګه لخوا خبره شوې د چاکار په کائنات کې د هغو عجیبا شیانو په حق لا تحقیق او معلومات راغونډول دي کوم چې اکثره په اسمان کې په پرواز لیدې شوې کله چې په کال 2000 کې دا قسمه درې ویډیوګانې آنلاین د لیک کېدو وروسته څرګند شوې نو پینټاګون د دغو تصدیق وکړو او وی ویل چې د نیوی چارواکو دا ویډیوګانې ریکارډ کړي دا تازه څرګندونه او تصدیق د امریکای لوړ رتبه چارواکو لخوا وشوې چې پکې د امریکای په خوانی ولسمشر باراک اوباما هم شامل دی
دا ویډیو په اسمان کې د یو داسې سیز ریکارډ شوی چې په یقین سره نشو ویل چې دا څه شی دی موږ د دغه شیانو د رفتار او الوتو په طریقې باندې څه تبصره نشو کولای
د امریکای دفاع مرکز پینټاګون با روان جون په اخر کې د امریکای کانګرس سره د دغه نامعلومه پرواز کوونکو الوتکو په حق لا ټول معلومات شریک کړي
داسی شایان دی چې د امریکای قومي سلامتیا په حساسو تنصیباتو د فاس پروازونه کوي مونږ په هنه یو چې داسې دی باید چې په دې حق لا مونږ ځان خبر کړو
د یو اف او یعنی نامعلومه د پرواز الوتکو په حق لا د سار او د تحقیق کار اویا کال وړاندې د امریکای حکومت پیل کړی وو په نږدې لسیزو کې امریکایي چارواکو په دې اړه ډیر کم منلې دي خو د یو اف او د پروازونو عمل بیا هم دوام پاتې دی په دې حق لا اکثره زیات معلومات د سټیزن ګروپ لخوا وړاندې شوې دي
په دې ټولو کلونو کې منګه د یو اف او مطالعه کړې او زمنګ حقایق د ثبوتونو په اساس بڼه لري او اوس دا ډیره په زړه پورې او د منلو وړ خبره ده باید چې په دې اړه موږ نور هم معلومات راغونډ کړو نو خبروي ځکه نو د امریکای د نیوی ځواکونو دا ویډیوګانې ډېرې پزله پوری دي
د یو اف او د پروازونو په پیښو کې یو پیښه د ذکر وړ ده کوم چې د امریکای ایالت کالیفورنیا په ساحلي سیمه کې وشوه چې کله د امریکای رادار یو شمېر داسې سیزونه په اسمان کې په عجیبه طریقې په الوتو ولیدل، نو اف اتلس جازونه یې ورپسې سمدستي ولیدل چې پته وکړي چې دا څه سیزونه دي. د جازونو دواړو پایلټانو تر 5 منټو پورې د دغو سلینډر نمونه شیانو تعقب وکړو. د دغو شیانو د الوتو طریقې د طبیعتو یعنی د فزیکس هیڅ کوم قانون سره سمون نه خوړلی، په اخره کې بیا غیب شوي. دغه یو ایف او 6 میله وړاندې بیا سرګندې شوي چرته چې د نیوی یو بل پایلټ د دغو شیانو ویډیو جوړ کړه. کانګرس ته وړاندې کوونکی راپور مقصد په دې حق لا بحث کول دي چې آیا دا شیان بس خطرې ولري، خو ځینې سیړونکي هیله مند دي چې د یو ایف او سیړنه به د یو شمېر نورو پوښتنو ځوابونه وړاندې کړي.
په عملی میدان کې د کارکونکو لپاره دغه نقطه ډیره مهمه ده. مونږ اکثر دا وایو چې دا رښتیا د قدرت یو عجوبه ده او باید چې د دې نور هم د سنجیدګۍ سره مطالعه وکړي شي.
کریم افضل، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
په نیویارک کې واری بیا هم ژوند بیرته نورمال شوی دی. هغه خلکو چې واکسینونه اخیستي دي هغوی کولی شي چې په نورماله توګه ځینې رستورانتونو او بارونو ته لاړ شي. راځئ چې د نیګینا توماس څخه دغه ریپورت په ګډه سره واورو.
په نیویارک ښار کې د وروستۍ جمعې په شپه د لمانځه لپاره ډېر څه وو. د کورونا وایرس ته وبا شروع کېدو وروسته دا اول ځل و چې بارونه او رستورانتونه د واکسین شوي خلکو لپاره بغیر له ماسک راتلو لپاره خلاص شوي وو.
موږ د وبا په محل سخت ځپل شوي وو، نو موږ خوشحاله یو چې هر څوک وینو چې بهر خوندونه اخلي.
نور مهم ګامونه په رستوران دننه خوراک لپاره مکمل اجازه ورکړي شوې ده او سبویز یا د مقامی ریل ګاډو نظام هم 24 ساعته خدمات پیل کړی دی. دا یو کال وړاندې په پرتله یو لوی فرق و. کله چې کریستینا البرټ ښار کې اوسېدو له راغله،
دا د مړو ښار و او اوس نیویارک ښار بیرته ژوندی وینم. په خاصه توګه میډ ټاون او سینماګانی نو ډېره ورته لیواله یم.
په هیلز رستوران کې استاد ډینیل ارسیا هغه خلکو ته په قهر وو چې چاچی ښار پریښو دی وو.
زبس دا ویل غواړم چې ټول هغه خلک چې نیویارک یې پریښی وو روک شي، مونږ بیرته راغلو.
د نیویارک 3.4 میلیونه یا 1.5% اوسیدونکي په بشپړ ډول د کورونا وایرس پر ضد واکسین شوي دي.
د نیویارک کولا دا ده چې کله چې اړین وي مونږ لا هم ماسکونه اچوو.
ورس لږ ډېر د عادي ژوند احساس کېږي. دا د یوازې ژوند نه تر په کور کې بیرته د خپل خپلوانو راتګ دی، نو دې ته موږ ډېر خوشحاله یو.
د ټریډیسیون په نوم فلیپینو رستوران شیف یا باورچی انتوان ډیرټ لپاره د دې نه بهترین وخت بل نه وو.
موږ د کال 2020 د لاکډاون نه یو اونۍ وړاندې پرانستل کړی و او موږ دې ته مجبور شو چې خپل دروازې بیرته بند کړو.
په دې شپه د یو میز لپاره یو سات انتظار وو.
I got a full table right here.
ما دلته د خلکو ډک میز ولیدو. ما د دروازې نه بهر یو لوی قطار ولیدو. د نیویارک ښار انرژي بیرته راځي. زه مننه کوم چې خلک بیرته راځي. زما بار مننه کوي چې خلک بیرته را روان دي. زما کارکونکي یقینا مننه کوي چې دا خلک بیرته را روان دي.
د بار 9 جنرال مینیجر جیرټ میجر د بهر ناستي او په ژوندۍ بڼه د موسیقۍ ځای جوړ کړو، خو په دې شپه د زړو وختونو په شان احساس وو. د کیوبا رستورانت ګوانتنمیرا مالک ماریو زرت هم ډېره ګټه ترلاسه کوله.
زما په دې هیڅ کله شک نه و چې نیویارک به بیرته راجوندی شي. نیویارک به بیرته وده وکړي او دا به د پخوا پرتله ښه وي.
د یو کال نه زیات پابندیانو وروسته د نیویارک اوسیدونکو یو ځل بیا دا ثابته کړه چې دا هغه ښار دی چې هیڅکله نه وده کیږي. نگین شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدله او د دې خبرونه قربانه زه منظر شهید سره د دې خبرونه پروډوسر عبد حسین استاسونه اخلو اجازه تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسې خېچې بیت.